السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د سهارنی خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال مرغومی یا جدي 22 د 2015 میلادي کال د جنوري 11 ده پایل دې سات په خبرونو کوو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي ټاکل شوې د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د 30 هیوادونو 155 استازي پکې برخه لري نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي که نه ویل شوي د دې غونډې یو هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو بحث کیږي د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی ویلي په دې غونډه کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د ماشومانو د تعلیم فعال ملالې یوسف زی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده ملالې پرون پر هغې د برید 12 کلونو پوره کېدو ته وبخې ملالې پرون پر هغې د برید 12 کلن کال په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې نجونې تر همدردۍ زیات څه ته اړتیا لري پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو په اعلان کړ د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوي افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4500 تحصیلي بورسونه ورکړل شي که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 2000 زیات محصلان په آنلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره ازموینه کې ګډون وکړي ویل شوي دغه بورسونه د طب انجینرۍ کرنې او نورو برخو کې دي او 33 محصلانو نجونو ته ځانګړې شوي دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان محصلانو ته تر ټولو غوره بورسونه بللې دي طالبانو د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز لګولی او په دې وروستیو کې نجونې او ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم راګرځولې دي د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویلي هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دی ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژۍ د وزیر عباس علي آبادی څرګندونې راخیستې چې په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د کتنې په مهال کړې دي هغه ویلي د مختلفو طرحو له مخې به د دې هیواد د دې ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له سرچینو تامین شي او دا د ایران په لومړیتوب کې شامله موضوع ده ایران په وروستیو کې تور لګولی چې افغانستان پر هغو سیندونو چې ایران ته ور روان دي د بندونو په جوړولو سره د ایران د اوبو له حق څخه سرغړونه کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په تلې میاشت کې ویلي وو د هلمند له سینه د دې هیواد بشپړ د اوبو حقابه له طالبانو اخلي د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1450 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینه د ایران د اوبو حق تامینوي د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د وژل شو شمیر 50 ته ورسید د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسي مکه شوې څلور نور کسان ټپیان شوې دي د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو ولاري په نخښه کړې ده د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 16 مهلت ختمیږي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د 16 میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده د سوریه اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریې لګېدلې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون د وینزویلا له چارواکو د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې په خپل سری ډول نیول شوي دي دغه کسان د تېرې جون میاشتې له ټاکنو وروسته د پیل شوو ناکراریو پر مهال نیول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې نیکولاس مادورو په نړیواله سطحه له انتقادونو سره سره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرلانو ته وویل سرمنشي انټونی ګوتیرش د جولای د 28مې ولسمشري ټاکنو وروسته د سیاسي مخالفانو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو په ګډون د خلکو د پراخې ډلې نیول غندي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون مادورو ته د ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي وویل ده. ازادي راډیو اوري د بشري حقوقو یو بنسټ وای دی ورستیو تحولات ته په پام داسې ښکاري چې روان 2015 کال به هم د بشري حقوقو له پلوه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي.
د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي.
په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي د ترکیې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. اکثر افغانان چې نیول کیږي افغانستان ته استول کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژۍ پر سکتور نور بندیزونه ولګول. دغه راز په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د څارویو پوستکو کاروباریان د بیلا بیلو ستونزو شکایت کوي.
موږ مشکلات دي، اولین د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نه راته پریږدي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو یو بنسټ وای ورسته یو تحولات ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنی روان کال به هم د بشري حقوقو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان واکمنو طالبانو له هم د ښځو، نجونو، مذهبي اقلیتونو او نورو ډلو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ تر اوسه نه دی نرم کړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې پر قدرت ولکه ټینګه کړې د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه ډېر زیات شوي دي.
پر طالبانو د بشري حقونو د نری آیات له کبله د اندېښنو په دوام د بشري حقونو یو بنسټ وایي له نشو نشانو داسې ښکاري چې په نوې میلادي کال کې چې نن یې یولسمه ورځ ده دا وضعیت لا کړکېچن سي. د بشري حقونو د رعایت په باب د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ نرم کړی نه دی. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان یو څېړونکو غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل فکر نه کوي چې په 2015 میلادي کال کې دا وضعیت بدل شي.
په توجه به وضعیت کلونی متصمله ما در سال
اوسنی وضعیت ته په پام له بده مرغه زه په 2015 میلادي کال کې داسې قوي نه خچ په دغه کال کې یو قوي بدلون او خوځښت راولي نه وینم. زما اټکل دا دی چې په 2015 کال کې به هم اوسنی وضعیت چې د بشري حقوقو په تړاو کړ کې چندې دوام عمومي خای په زینو مواردو کې لا خراب شي. زما ګیرنه دا ده چې د افغانستان خلک به بیا هم د بشري حقوقو درد، کړاو او چیلنج سره مخامخ وي، بیا به هم له چیلنجونو او بحران خډک کال په مخ کې ولري.
شغلی ایثار وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له طالبانو سره د ځینو هیوادونو په تعامل پورې هم تړاو لري. کچېره دغه هیوادونه بشري حقوقونه د خپلو پالیسیو په لومړیتوبونه کې شامل کړي، ممکن په افغانستان کې د روان وضعیت پر بدلون هم اغیز وکړي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان دغه غړي هله وشو ده چې نړیواله جزایی محکمه به په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سرغړونو پاړه په 2015 میلادي کال کې یو لړ اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیر میاشت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب د لمنځتلو په حال کې دی. یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو صوتي پیغام کې ویلی وو د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ټولو خلکو حقونه تامین سوي دي. طالبانو په خپل څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي، بشپړ حجاب یې ورباندې اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له اوږده سفره راګرځولي. نجونې او ښځې ورزشي لوبغالو، پارکونو او عمومي حمامونو ته نسي تلی. دغه راز یې د امر بالمعروف په نوي قانون کې د دوی مخونه او ژغ هم اورت بللی دی. ځینې نجونې او ښځې وایي چې په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، د ټولنې د زیاتو قشرونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه زیات شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غواړي نومیې واخیستل سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې یوه مرجع شتون نه لري چې هغوی هلته مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ هلته ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و، اوس فعلاً له منځه تللی دی او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي، چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوي وي د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولي، هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په لړب میاشت کې ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینت د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو تر ټولو وروستی محدودیت په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو منع کول و چې په کور دننه او بهر یې پراخ عکس العملونه پارولی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ چارواکي ویلي وروستیو تحولاتو ته په پام داسې ښکاري چې 2025 میلادي کال یعنې روان کال به هم د بشري حقونو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دغه غونډه چې د 24 هیوادونو یو نیم سل استازي پکې برخه لري، نن په اسلام آباد کې پیلیږي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې آیا د طالبانو استازي پکې برخه واخلي که نه. ویل شوي د دې غونډې یو مهم هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو متمرکز دی. د ازادي راډیو اوري په اسلام آباد کې د دې نننۍ غونډې له وروستي حاله به مو خبرو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي په تیرې یوې میاشتې کې له ترکیې څخه افغانستان ته له 2000 څخه ډیر کسان په خپل خوښه یا په زور ستنه کړی شوي دي. د دې سازمان د تازه راپور له مخې د ډیرو کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لامل دا دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي. هغه کډوال چې بیرته ستنه شوي یا هم په ترکیه کې دي وایي چې په ترکیه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ایستل کېدو او د هغوی پر وړاندې د پراخو اقداماتو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه ویلي چې په ډسمبر میاشت کې 2103 کسان له ترکیې څخه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. دغه سازمان د پینشن می پورس په راپور کې ویلي چې د دغو کسانو لړلې نه هاتیا سلنه کسان د دې لپاره بیرته ستانه شوي چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او زورول کېدو سره مخ شوي دي. د IOM په خبره دا ټول کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر لارې خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. په ترکیه کې د کډوالو د چارو یو شمېر فعالان هم وایي چې افغان کډوال په دې هیواد کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. حامد عقیلی د افغانانو د یووالي د ټولنې غړي چې په اوشاک ښار کې میشت دی، لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ترکیې پندغالي له افغان کډوالو څخه ډک دي.
قبلن وضعیت مهاجرین طوری که در پاکستان بود که پشت نام برآمدن
د ایران و پاکستان پشان د ترکیه پلیس هم افغان کډوال ځوروي د کار اجازه نه ورکوي هغه لکان چې د کار په لټه کې وي د پولیسو لخوا نیول کیږي ځکه چې د هغوی کار قانوني نه وي د کار مالکین د هغوی پیسې نه ورکوي د ملګرو ملتونو سازمان هم د کډوالو لپاره هیڅ نه کوي د هغوی شپږ میاشتنی اسناد په سختۍ سره تمدید کیږي
و اینا را در کمپ و بالاخره دیپورتشان میکنن.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کډوال چې په قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او د خپلې اقامې د کارتونو د مودې د ختمېدو له امله په اندېښنه کې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د جمعې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل.
موږ بیرون لاړو ماښام وروسته بیرون شولو دوکان ته د ماښام لپاره مو سودا راوړله چې بیرته راستلو همالته پولیس نه رانې راغله زه نیولی وم د هغه ځای څخه چې انتقال وکړو بیا یو کوسته ځای و هغه ته وړو هغه ځای مو چې بیا وړو کمپ ته وړو کمپ ته بیا وړو یعنې پنځه ورځې کمپ کې وو بیا هغه ځای نه دپورټ شولو افغانستان ته یعنې تقریبا پنځه کاله او څلور میاشتې شاوخوا ما هلته تېر کړی و یعنې وخت همالته مې تېر کړی و بیا نو مو غیر قانوني و په دې خاطر ډیپورټ شو افغانستان ته.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل راپور کې همدارنګه ویلي چې په تیر ډسمبر میاشت کې شاوخوا 10,000 کسان د ایران او پاکستان د پولو له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د دې سازمان په خبره د میاشت کې له افغانستان څخه بیا تر 55,000 زیات کسان ایران او پاکستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې ترکیه بلکې ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې لسګونه زره افغان کډوال له خپلو هیوادونو څخه ایستلي او دا پروسه یې چټکه کړې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان کړی و چې 971 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي او 386,000 او 838 کسان تر څیړنې لاندې نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه نیونې د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه ده او نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتنې مرکزونو ته انتقال شوي او د هغوی د اخراج پروسه پیل شوې ده. له هغه وروسته چې طالبان بیا د افغانستان واک ونیو په تیرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بیلابیلو لاملونو امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني لارو ځانونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ترکیې په ګډون اروپایي هیوادونو ته رسولي چې اوس یې ډیری له ډله ییز اخراج سره مخامخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژۍ پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگټن وایي د دغو نویو بندیزونو هدف په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم د دغو بندیزونو هرکلی کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گازپروم نفت او سرګوت نفت گاز په نشه کوي. دغه بندیزونه پر 1.3 ټانکر لږدونکو کښتیو هم لګول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر سبند ډیر شو ساهو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر سبند لاسو چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل سوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپله دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوري کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د اوایدو د سرچینې لوی برخه ګڼل کیږي چې د فدرال بودیجې څباندې یو پر دریمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. گازپروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه یې بې اساسه او غیر قانوني بللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او وی ویل چې دا به د مسکو جنگی ماشین ته یو لوی ګوزار وي. وروسته له هغې چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژۍ په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خو د دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بیې اغیزمنې نیسي، د روسیې د انرژي سکتور د شنډولو لپاره یې د احتیاط لار خپله کړې ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې شوې.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې وروستی ځای غوره کړی دی. هنلی ماسې د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورټ لرونکي کولی شي یوازې د نړۍ شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په دغه نوم لړ کې د سنګاپور پاسپورټ پرله پسې څوهم کال لومړی مقام خپل کړی دی.
په 2025 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هنلي موسسې له لوري پرون پنځشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوملړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریه له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې یو 16 ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هنلي موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکي کولای شي 195 هیوادونو ته سفر وکړي، او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږدو د انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نه ځکه دومره مشکې نه کوم پاسپورت پیرم، یک دفعه میگه پاسپورت
شاخوا دوی میشه کیره چه غوارم پاسپورت واخلم، خو نیسم اخیستلی، خوای پاسپورت نستا. کلوی چه پروسه داری دلیده زه ده کدوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نلری. کمیشن کاران ده یو پاسپورت ده اخیستلو پر سر $3,500 پوری غواړي. که د یو کس مسئله وي نو پیسې به مو ورکړي وي، خو د کورنۍ 15 غړي مو پاسپورتونه نلری.
دا کابل خار وسیدون کې مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي رډیو ته وویل:
ما با وجود کې مریض داشته، مریض را سره لیکچر بردیم به پاسپورت گرفتن.
کته ما په ویلچیر کې ناروغ ځان سره بیولای و، خو په لپسې درې ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډیر سرګردانه وو، په نسمه ورشوه د پاسپورت ریاست کې او تر رسیدلې دی. اندا چې ک ناروغ ولري او غوړي نوبت واخلي، نو عادي کارکونکو هم د رشوت غوښته نه کوي.
کارمندای کی در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی کې ما رشوت بتیموناره.
د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست بیان قاری عمری په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو نو موړي د 2024 کال د دسمبر په میاشت کې لازینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی، او د پاسپورتونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوي رامنځته کړې دي. د هنلي موسسې د پاسپورتونو درجه بندي چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورتونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوی ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هر ورځ په کابل کې شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتساپ له لارې راولیږئ. زموږ د دری برخې د واتساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ازادي رادیو اوري د غرض کول شي چې د همدی واتس اپ شمیرې لري. ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونو کې هم ګډون وکړي. هر ورځ ازادي رادیو څو ژوندۍ خبرونې لري مختلفو بحثونو ته ځانګړي شوی. د غرض د ازادي رادیو په پانه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ورستي خبرونه او نور مطالب لوستل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. په کندهار کې څارویو پوستکو کاروباریان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. دوی په وینا د مالګې کمښت د ځانګړي ځای نشتوالی او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې د دوی ان کاروبار له کړاوونو سره مخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات کوي او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یو کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیږي او وروسته پاکستان ته صادریږي. د یادې کارخونې مسؤل علي احمد وایي له تیرو دې شکلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا 100,000 د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمې راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل د یوازي د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلاتي دي اولين د مالګې دي چې موږ ته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړي د نه راته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ شي دي ځای نه لرو په پاکستان کې چې موږ ته ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندي په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زړو انسانان کار وکړي چې په اړه کارخانه کې بس موږ سره تقریبا 800 کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړ سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګم سر خرابې دي او بیا دغه مالونه چې دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سر خراب چې دا اوس یې یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. کچیر دلې په د خپل ملک د کار سره رسم سي دغه سیوم به د خلک پر کار سي دلې اوم به د کار سره رسم سي. وس دا جزمر خلک په پا پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زده لې کوم د کلمو نو دا چې وس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعال سي جوړ سي نو په پاکستان ته ضرورت نه په بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلی پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وای د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یواز د پاکولو او مالګکولو لپاره.
دا د کندهار ولایت سم خپل د لټولو او دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د لې بیا موږ د لې صفاکو مالګورکو بیا یې اسو کوټه انو د المن سم راځي د رات سم راوړي انو د کلات سم راځي د هغه ولایتو سره راځي ان یم روز دم راځي ان مش خپل اخته په دغه بوختیو د کندهار ولایت اګه ټولو د لې صفاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو، بوټانو، خلویو او نورو توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي، د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوې برابرې کړي، نو د دې سکتور اقتصاد به پراخ